څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې موړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له طرحې خبره و چې ویل کېږي دا طرحه په قطر کې له طالبانو سره شریکه شوې ده. د سولې په ارتباط د کندهار د امنیه قمندان څرګندونې هم اورېدلی شئ، خو مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام پام وکړی د خبرونو سرلیکونو ته. د هلمند ولایت چارواکي وایي د 215 میوان قلی اردو په قرارګاه دلیزه حمله شوې او جګړه اوس هم روانه ده. د فاریاب د ولسی پاتسونوالو قمندان نظام الدین قیصری له خپلو شلو ملګرو سره نن د پروان د پولیسو لخوا ونیول شو، او پاکستان له هند سره د کړکیچ د کمولو د یوې نښې په توګه نن خپل هوایي قلمرو قسمن پرانیست. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت چارواکي وایي د 215 میوان قلی اردو پر قرارګاه ډلیزه حمله شوې ده او جګړه اوس هم روانه ده. چارواکي وایي یوې وسلوالې ډلې چې ځانمرګي برید کوونکي هم پکې وو، سهار وختي پر دې اډې برید وکړ. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو په ځوابي حملو کې څلور برید کوونکي او نور ګڼ وسلوال وژل شوي دي. دفاع وزارت تایید کړي چې په دې حمله کې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي، خو شمېر یې نه دی ښودلی. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغان ځواکونو پاتې برید کوونکي کلا بند کړي. میوان قلی اردو په خاطر دې په هلمند کې د نړیوالو قواو لویه اډه وه. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی او ادعا یې کړې چې ګڼ شمېر امریکایي او افغان پوځیانې مړه او ټپیان کړي دي. د فاریاب ولایتي شورا وایي طالبانو په قیصار ولسوالۍ کې د ملي اردو او د ولسی پاتسون څوارلس سرتیري وژلي او ارکلک سیمه یې نیولې ده. د ولایتي شورا غړي محمد نادر سعیدي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ تېره شپه په دې سیمه کې جګړه وشوه چې په نتیجه کې د ملي اردو نه او د ولسی پاتسون 15 سرتیري مړه او 12 نور ټپیان شول. د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی په قیصار کې د افغان ځواکونو تلفات تاییدوي، خو دقیق شمیر نه دی معلوم. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې یو شمیر افغان ځواکونه د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوابه سیمه کې د طالبانو لخوا کلابند شوي. د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادۍ راډیو ته وویل دا سرتیری په سنچرک کې له هغو عملیاتو د راستنېدو پر مهال کلابند شول چې یوه اونۍ مخکې پیل شوي وو او نن پای ته ورسېدل. رضایی زیاته کړه چې افغان پوځیان له مرګ ژوبلې پرته امن ځای ته لیږدول شوي، خو په سیمه کې سخته جګړه لا هم روانه ده. د هغو راپورونو له مخې چې موږ ترلاسه کړي، یوه برخه د کتار د کډوالو د کمپ خواته روان و چې په لاره کې له دښمن سره مخامخ شوي. اوس مهال په سیمه کې جګړه روانه ده. تر اوسه د تلفاتو راپور نه دی رارسېدلی، خو نښتې روانې دي. له دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې په دې سیمه کې په یوه کمین کې درې افغان سرتیري اسیران کړي او څلور رینجر، دوه ټانکونه او یو امبولانس یې ترې ضبط کړي دي. د فاریاب د ولسی پاتسونوالو قمندان نظام الدین قیصری له خپلو شلو تنو ملګرو سره نن د پروان د پولیسو لخوا ونیول شو. د سلنګ ولسوالۍ امنیه قمندان شاه محمود بهلول ازادۍ راډیو ته ویل قیصری او ملګرو یې نن سهار د جنوبي سلنګ په اولنګ سیمه کې هغه مهال چې پولیسو غوښتل دوی ونیسي پر پولیسو ډزې وکړې، خو وروسته دی ونیول شو. د بهلول په وینا په دې نښته کې چا ته زیان نه دی اوښتی. نظام الدین قیصری په فاریاب کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم استازی دی چې درې میاشتې مخکې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په کابل کې ونیول شو، خو نوموړی په دې شرط له بنده خوشې او نظربند شو چې له کابله به نه وځي. لازادې رادیو خبرونه اوري. پاکستان له هند سره د کړکیچ د کمولو د یوې نښې په توګه نن خپل هوایي قلمرو قسمن پرانیست. د پاکستان د ملي هوایي چلند ادارې نن په کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او کوټه کې ټولو کورنیو او نړیوالو پروازونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړه، خو دې ادارې یادونه کړې چې د نورو ښارونو او له هغې ډلې له هند سره په ګډ سرحد کې د پراته ښار لاهور الوتنې به د یکشنبې تر ورځې پورې بندې وي. پاکستان خپل هوایي قلمرو د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه بند کړ چې د هند د یوې جنګي الوتکې د راغورځولو خبر یې ورکړ او د هغې پیلوټ یې اسیر کړ. تمه ده چې اسیر پیلوټ به نن د صدر اعظم عمران خان لخوا د سولې لپاره د یو اقدام په ترڅ کې هند ته وسپارل شي. د ناتو عمومي منشي وایي د اسلامي دولت او نورو تروریستي ډلو پر ضد جګړه د نسلونو جګړه ده او پای ته نه ده رسیدلې. ینس ستولتنبرګ پرون د سلوواک په کوشیتس ښار کې د ناتو د ختیځې اروپا د غړو د غونډې په څنډه کې وویل داعش ډله په افغانستان او نورو هیوادونو کې بیلابیل سازمانونه لري، خو هغه زیاته کړه چې ناتو د دې ډلو په ځپلو بریالی وه.
They are going on the ground. They are responsible for terrorist attacks.
داعش پټ فعالیت کوي او د ډیرو تروریستي حملو مسؤلیت منلای. دوی هڅه کوي چې په سوریه، عراق او نور نړۍ کې په نورو بڼو فعالیت وکړي. دوی په نورو هیوادونو کې بیلابیل ډلې او سازمانونه لري. مثلا په افغانستان کې داعش او خراسان څنګه دوه شته. دا ډله په افریقا او نورو سیمو کې هم فعال ده. دا نو د نسلونو مبارزه ده او پای ته نه ده رسیدلې. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې له دې ډلې سره په مبارزه کې د ناتو ونډه خورا مهمه وه. او امریکا د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د ځای ځایګي د موندلو په اړه د معلوماتو په بدل کې تر یو میلیون ډالرو پورې جایزه اعلان کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې وویل چې حمزه د القاعده شبکې د مشر په توګه د ظهور په حال کې دی. خبر پانه زیاتوي نوموړي پر انټرنیټ په خبرو شویو غږیزو او ویډیویي پیغامونو کې له خپل پلویانو غوښتي دي چې پر امریکا او د هغه پر لویدیځو متحدانو حملې وکړي. پاکستان، افغانستان، سوریه او عراق هغه هیوادونه دي چې ویل کیږي ښایي حمزه بن لادن پکې دیره وي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د طالبانو د نننی برید جزئیات درکوو. د خبرونې په دوام به هم واوري چې زلمی خلیلزاد طالبانو ته په دوحه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو طرحه وړاندې کړې.
اګه طرحه ورته تصویب سي چې په دې کې په 15 کلو کې دوی مکمل افغانستان ترکي بیا به نو د جنگ بهانه طالبانو د لپاره هم میوي.
د کندهار امنیت قمندان جنرال تادین خان وایي د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره په ارتباط کې دی او په دوحه کې دوه ډوله طالبان دي، یوې سوله غواړي بلې نه غواړي.
افغانان چې د سید تاثیر نه لاندې غواړي، مرد سید تاثیر نه لاندې غواړي.
د دې څرګندونو د تفصیل ترڅنګ مو د سولې خبرو ته د افغان میرمنو لاندې شنو په دې خبرونه کې خبرو. د راپورونو لمخې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پر شورا پوځي اډه نن سهار د 3 بجو شاوخوا طالبانو حمله کړې ده. زموږ خبريال صادق رښتینی د موضوع تعقیب کړی ده. رښتینی صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟ جګړه ختمه شوې کله هم وسلوال مقاومت کوي؟
مشبر صاحب تاسو ویډیو کو ته سلام. بلې، جګړه له هم روانه ده او چارواکي وایي چې تیر شپه 3 بجې تر لسو زیات خسلوال چلای هم د کچ میر نری معلوم د هلمند د شورا او پاډه کې د 215 ماتل کلی اردو باندې حمله کړې. د هلمند یو مقام چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه لاس حمله کوونکي وجل سوي دي او یو شمېر نور لا هم مقاومت کوي. دغه مقام دغه راست په پیښه کې تر شلو زیات د ملي اردو د سرتیرو د وجل کېدو تایید هم کړي. که څنګه د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دغه حمله یې په شا تمبولې، خو دایي سرچینې وایي چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر وسلوال لا هم مقاومت کوي. دفاع وزارت په سیمه کې د چانیزو عملیاتو خبره کړې ده. دلته د هلمند چارواکي هم دا تاییدوي. البته د مطبوعاتي دفتر مسؤلین دوی وایي چې د حمله کوونکو پر ضد چانیز عملیات روان دي. دا چې وسلوال څرنګه دغه پوځي اډې ته ننوتلي دي، چارواکي په دې اړه لا هم معلومات نه ورکوي، خو ویل کېږي چې وسلوال د کلي اردو د موټرونو په تخنیکي ورکشاپ کې مقاومت کوي او د حملې مسؤلیت د دولت وسلوالو مخالفینو منلی دي. وسلوالو طالبان ویان قاري سپ احمدي ویلي چې زیات شمېر بریدګر دي پوځي اډې ته ننوتلي دي او نشته لا هم روانه ده. او دوی وایي چې په زیات شمېر بهرني او افغان
صادق رښتینی مننه وام اوریدل چې د هلمند د واشیر ولسوالۍ په شورا پوځي اډه کې لا هم د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال مقاومت کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا دفاع وزارت له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې له افغانستان څخه د خپل ټولو ځواکونو د وتلو طرحه وړاندې کړې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې طرحه کې راغلي چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه له دریو څخه تر 15 کلونو په موده کې ووځي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې پریکړې وروستۍ نه دي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا د دفاع وزارت د یوې طرحې له مخې به د دغه هیواد ځواکونه له افغانستانه له دریو څخه تر 15 کلونو په موده کې ووځي. دغې ورځپاڼې لیکلي چې دغه طرحه د امریکا د دفاع وزارت له لوري د طالبانو د پلاوي او د دغه هیواد د چارواکو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې وړاندیز شوې ده. په دغه طرحه کې راغلي چې نور بهرني ځواکونه به هم په همدغه موده کې له افغانستانه بهر شي. د امریکا دفاع وزارت په دغه طرحه کې دا وړاندیز هم کړی دی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې د امریکایي ځواکونو شمیر دلته نیمایي شي او د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت د آسټرالیوي او اروپایي ځواکونو ته وسپارل شي. په وړاندیز شوې طرحه کې ویل شوي کله چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نیمایي ته راښکته شو نو د دغو ځواکونو اصلي ماموریت دی د تروریزم په وړاندې په مبارزې متمرکز شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هغه پریکړې چې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې د مذاکراتو په لړ کې کېږي وروستۍ نه دي. د دغه شورا ویان سید سان طاهری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په وروستۍ پریکړه کې به د افغانستان حکومت شریک وي. دی وایي کوم بحث چې د دوهې په ناسته کې کېږي پریکړه یې وروستۍ نه ده، بلکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو ته لار هوارول دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او نور مسایل د بین الافغاني مذاکراتو په ایجنډا کې شامل دي چې په هغه کې وروستۍ پریکړه کېږي. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د شاوخوا 14,000 سرتیرو ترڅنګ 8,600 نور بهرني سرتیري هم میشتي. د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د یو راپور له مخې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د واشنگټن او اروپایي متحدینو ترمنځ بحثونه روان دي، خو یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي دي چې ښایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه طرحه هر وخت بدل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان کان فاکنر ویلي دي چې د قطر د سولې مذاکرات ته پکتو تر دې مهاله د دغه طرحې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد له تیرو څو میاشتو راهیسې د طالبانو د ډلې له پلاوي سره په خبرو اخته ده. دواړو لوریو ترمنځ پنځم پړه وروستۍ خبرې په قطر کې وشوې چې اوس مهال پکې دوه ورځنۍ وقفه ده. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي که له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو طرحه دقیقه وي نو په افغانستان کې د جګړې دوام ته کومه بله پلمه نه پاتې کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد د ازادي راډیو ته وویل
که د متحده ایالاتو یا د ناټو امنیتي ځواکونه د افغانستان نه ووځي او طرحه ورته تصویب شي چې په دې کې په 15 کلو کې دوی مکمل افغانستان ترکیي، بیا به نو د جنګ بهانه طالبانو دپاره هم میوي او جمع حکومت د افغانستان سولې ته ورسېږي. یو دغه د امریکایانو د ناټو شتون په افغانستان کې د جنگ بهانه ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د محل ویش له ټاکلو وړاندې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د دغه شورا د ویان په خبره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور په هغه صورت کې نه احساسېږي چې د دغه هیواد خلک د تروریزم له ګواښ څخه خوندي وي. بلخوا د وسلوالو طالبانو د ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې د قطر په ناسته کې نه په موقت حکومت، نه پر ټاکنو او نه هم تر اوسه د امریکا له لورې داسې کوم وړاندیز شوی چې 14 کاله به نور هم د دغه هیواد سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي. دی وایي د دواړو لوریو ترمنځ د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او همدارنګه په راتلونکي کې له افغانستان څخه د ډاډ پر څرنګوالي هم خبرې شوې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا البته چې زلمی خلیلزاد طالبانو ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو طرحه وړاندې کړې ده او په دې طرحه کې راغلي دي چې له دریو څخه تر 15 کلونو پورې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د کندهار امنیه قمندان تورن جنرال تهدین خان د دوه د سولې د خبرو په ارتباط له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې څرګندونې کړې دي. همدارس د قومندان رازق د وژل کېدو د قضیې په تحقیقاتو کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له جنرال تهدین خان سره مرکه کړې.
د کندهار په ولایت مقام کې د ورستی پیښه څخه چې پاغه کې ستاسو ورور جنرال عبدالرزاق هم ووژل سو نږدې 4 میاشتې پوره کیږي. له حکومت د دغه پیښې ورستی پایلې د خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې کړي.
د ولایت 4 میاشتې مخکې د پیښو وسخه
دولت ډیره د پرمختګ کړی دی په خپلم په دجیران کې د موضوع خپلم مختبرو نظام دولت هم مختبري ان شاء الله دشمن معلوم دی دا داخلي کړی منیا کار شروع دی داخل کې چا چا همکاري ورسره کړې ده چې دا وکړو ټول پوښتنې وکړو څوک همکار ورسره پاتې شوي داخل څوک د طالب په نامه ده پنجابیان غلامان اخبربند ښکاره دي افتخار م کړي کې موږ د پنجاب دپاره دا خدمت کړی دی نو راغه به نیم موږ څه کار شوي دي انشاءالله نور هم انشاءالله تعقیبوي.
د جنرال صاحب د وژل کېدو وروسته په کندهار کې د انسان تښتونې غلا او د ترور په پیښو کې زیاتوالی راغلی. خلک لا هم د امنیت په اړه اندېښنې لري. تاسې د خلکو دغه اندېښنو ته څه وایئ؟
هر څوک چې تښتولی دی یا وژلی دی انشاءالله نه څوک یې وژلی نه هغه پاتې شوی کې څوک تښتولی هغه مې نیولی دی قانون ته سپارلی دی د غلو خو ډېرې ډېرې نیول کېږي سره والي ته روزه معرفي کېږي اوس هم په جنایي او په دې کې ډېر ناست شنبې په ورځې معرفي کېږي انشاءالله مشکل نشته.
په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د روان مذاکراتو په اړه څه نظر لري؟ آیا دا مذاکرات د پخوانیو مذاکراتو سره توپیر لري؟
توپیر لري امریکایان په دې کې خپلې په مخه اخیستي ده. امریکایان هم د جهان سپر طاقت دي. پاکستانیان هم سره ټینګ کړي خو دوه کې دوی بخش دي په طالب کې یو بخش عیسی ورسولي یو بخش افغانان طالبان شاید زړې غواړي سوله وسي خلګي نه پری بیا مون کوشش هڅه کوي چې سولته ځنیږي.
باور لري چې وسلوال طالبان به د نوی افغانستان او نوی نظام یو برخه سي.
افغانان چې د سید تاثیر نه لاندې غوښ والی مرې سید تاثیر نه لاندې غوښ هغه په دغه جنگ کې خپل کټي مالته کوټو په دې ځای کې خپل کوټې نه جوړ کړی. هغه جنگ دی دوام ورکړي ژوند کې برابر د جنگ سره ګټ پورته کوي ګټه به جاي.
که امریکا د وسوال طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم توافق ته رسیږي تاسو په کومو شرایطو د دغه بهیر ملاتړ کوئ؟
چې نظام دا کوم اردو پلیس ګامنه چې دا کیسه د منی د افغانستان سودانی په کې کوم څه تیار سوی طالبان ورور دی د افغانستان راځي د نظام ته خدمت کوي د افغانستان ته خدمت کوي اردو د چا د استچاتین ملیامنه ته چات هر بخش کې سیاست کې سیاست دي ګر چې خپل سیاست دي جوړ کې پرمختګ کوي نظامی توافق دا وکی چې پلیس اردو ملیامنه ته دي ګر چې
د شیم په ختمېدو او د هوا په تودیدو سره دا سیاټکل کېږي چې د وسلوالو طالبانو سره مذاکرات نتیجه ور نه کړی یو ځل بیا به د تل په څیر د جګړې ډګر ګرم سي. تاسو دا اندیشنو ته څومره چمتووالی لري؟
موږ تیاری لرو سوله وسي خوښه ده چې کنه وسي موږ تیاری نیولی.
جنرال صاحب عبدالرازق ویل چې جګړه کوونکي باید د جګړې په ډګر کې ووژل سي. آیا ستاسو دریز هم همدادي؟
پنجاب ته کړه فارسي اسماعیلي باید هغه ووژل سي.
د جنرال عبدالرازق په هڅو یو شمېر لوړپوري او ټیټپوري وسلوال طالبان د سولې د بهیر سره یو ځای سول او هغه وخت دا هم ویل کېدل چې جنرال صاحب د کوټ شورا له نورو غړو سره هم اړیکې ټینګې کړې. اوس هم دغه سی یو بهیر سره اړیکې پرې سیوي؟
یا اړیکې دغه افغانان سره اوس هم سته
په کومه کچه دي؟ دا اړیکې
مرکه د رابری فساد
د کندهار امنیت قمندان جنرال تادین خان وویل د امریکا متحد ایالاتونو پر پاکستان فشار راوستی دی او هیله ده چې د دوحې د سولې خبرې مثبت نتیجه ورکړي. بل لور ته د سولې په ارتباط د افغان ښځو د ملي اجماع یو شمېر ګډونوالي ښځې وایي ځینې سیاسیون د دې لپاره چې شایي طالبي افکار ولري د اعتماد وړ نه دي. دوی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل ښځې ډاډه نه دي چې دغه سیاسیون به له طالبانو سره په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو لپاره رښتینې خبرې وکړي. په دې اړه له کابله واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع یو شمېر ګډونوالې ښځې ډاډه نه دي چې ځینې افغان سیاسیون به له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو موضوع جدي ونیسي. د دوی باور دی چې ښایي د ځینو سیاسیونو فکر لا هم د ښځو په اړه د طالبانو په څیر وي. د سولې په اړه د ښځو د مشورتي کمیټې غړي کویتا صدیقي په کابل کې د یوې خبري ناستې په څنډه کې په ډېره ازادي راډیو ته داسې وویل: دا وایي تېره ورځ موږ ولیدل چې زیات شمېر که خو سیاسي سیرو د بلنې سره سره د سولې په اړه د ښځو ملي اجماع کې ګډون ونه کړ. د دوی د دغې کړنې نه داسې اټکل کېږي چې دوی طالباني افکار لري او ښایي د ښځو ضد او له تبعیض ډک لیدلوری وجود لري. د سولې په اړه د ښځو ملي اجماع تېره ورځ په کابل کې د لومړۍ مېرمنې په نوښت د هیواد د څلور دېرش ولایتونو نه د څه باندې 3500 ښځو په ګډون ترسره شو چې پکې ولسمشر محمد اشرف غني هم ګډون کړی و. د دغه اجماع په پای کې یو پریکړلیک هم صادر شو چې پکې د جګړې لغکل ورخونو پرته لکم قید و شرط د اوربند او د جګړې د پای تر رسولو غوښتنه شوې ده. په دغه پریکړلیک کې خزو د غیر مسول وسلوالو د بې وسلې کولو او د مافیت فرهنګ د ختمولو غوښتنه هم وکړه. د ولسمشریزو انتخاباتو ترسره کېدل، د موقت حکومت محکومول، په تیرو څو کلونو کې د خزو د لاسته راوړنو، اساسي قانون او نورو ارزښتونو ساتنه هغه نورې غوښتنې وي چې په دې پریکړلیک کې ورته د خزو لخوا اشاره شوې ده. د دې اجماع یوې بلې ګډونوالې سارا سیرت د جمعې ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل خزې نه غواړي چې د سولې په مذاکراتو کې د دوی په لاسته راوړنو معامله وشي. د دې په خبره خزې په هیڅ صورت دې ته چمتو نه دي چې د سولې له مذاکراتو وروسته دې بیرته په کورونو کې کینی. په ورته وخت کې د افغانستان د لومړۍ میرمنې د دفتر مشاوره زهره یوسف وایي خزې باید دا ډاډ ولري چې دوی په خپله کولی شي د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. د دې په خبره ځینې نارینه سیاسیون د خزو لپاره د ډاډ وړ نه دي. اغلی یوسف د خزو اجماع ته اشاره کوي چې په هغه کې ځینو سیاسیونو له ګډونه ډډه وکړه.
په تور مثال آقای کشاف دعوت بودن.
دا وایي د بلګې په ډول د افغانستان د علماو د شورا رئیس ښاغلی کشاف، د مشانو جرګې رئیس ښاغلی مسلم یار، د سولې د عالی شورا د درنشا رئیس محمد عمر داودزی، لوی سرنوال او ځینې نور سیاسي مشان چې په ټلویزیونونو کې سری وینو چې اجماع ته بلل شوی و خو دوی ځانونه په تکلیف نه کړل او را نغلل. موږ یوازې دوی ته ګوته نه نیسو، خو طالباني ذهنیت وجود لري. که د افغانستان د پیژندل شوو سیاسیونو ښځې او لورګانې بهر نه راوځي او وایي چې دیموکراسي د همسایه لور لپاره ښه ده او زما د لور لپاره نه، نو قضاوت تاسو وکړئ.
همسایه خوب است ولی برای زن و دختر ما خوب نیست، دیگه قضاوت با شما.
د کومو کسانو نمونه چې اغلی زهره یوسف یاد کړل په دې اړه یې حکومت تبصره نه ده کړې. خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرسته او له طالبانو سره د حکومت د مرکچي پلاوي غړې حسینه صفی چې په دغه ناسته کې ګډون درلود ویل چې د ښځو اړوند هر مسله باید واورېدل شي او وړاندیزونه عملي شي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره د سولې په خبرو بوخت دي. طالبانو له دې وړاندې ویلي د اسلامي شریعت مطابق د خزو حقونو تقایل دي او د مسکو ناسته چې سمو د وړاندې د ځینو سیاسیونو او طالبانو په ګډون په مسکو کې وشوه، پکې د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزي کوفي هم ګډون کړی و. د افغانستان حکومت هم ویلي دي چې د طالبانو سره د مذاکراتو د پیلېدو په صورت کې به خزو ته هم ونډه ورکړل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کشر زوی حمزه بن لادن پر سر $1,000,000 جایزه وټاکله. امریکا ولې د حمزه بن لادن د موندلو لپاره دا جایزه اعلان کړې او نوموړی اوس چیرته دی؟ د امریکا د جایزې او د هغې د علت په اړه له عصمت څاروان اورو.
په امریکایي چارواکي وایي چې حمزه بن لادن د القاعده شبکې پر یو اصلي جنگي مشر د بدلېدو په حال کې دی. نو لزکه دا جایزه اعلان کړې ده. په وروستیو کلونو کې د څو تصویري او صوتي پیغامونو خبره شوې چې په لړ کې حمزه له خپلو پلویانو خوش دي چې د بن لادن د بدل اخیستو په خاطر پر امریکایي او لویدیځو هدفونو حمله وکوي. دغه راز ویل کېږي چې نوموړی اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کوم ځای کې دی.
او د حمزه بن لادن په اړه نور معلومات هم خبره شوه.
ویل کېږي چې نوموړی 30 کلن دی. د بن لادن تر ټولو کشر زوی دی. امریکا په 2018 میلادي کال کې په تور لیست کې شامل کړی دی. حمزه بن لادن د 2018 میلادي کال د سپتمبر د 12 نیټې په حملو کې چې په امریکا کې وشوې د یوې کارول شوې الوتکې د تښتونکي محمد عطا له لور سره واده کړی دی. په هغو اسنادو کې چې د 2018 میلادي کال د می په پیل کې په ایبټ آباد کې د بن لادن د وژلو د عملیاتو په ترڅ کې د بن لادن له کور امریکایانو ترلاسه کړي. داسې معلومیږي چې بن لادن هڅه کوله چې خپل کشر زوی یعنی حمزه خپل ځایناستی کړي.
سرمن صاحب، تاسو مخکې ویل چې حمزه شای اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کوم ځای کې وي. په خو داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په اساس داسې ښکارېدل چې نوموړی په ایران کې دی. آیا هغه راپورونه اوس رد شوي؟
نه، هغه راپورونه اوس هم د باور وړ دي. ویل کېږي چې حمزه ډېر وخت په ایران کې له خپلې مور سره وو او د محمد عطا له لور سره په ایران کې واده کړی دی. خو په ورستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې د امریکایي چارواکو په باور حمزه د افغانستان او پاکستان ترمنځ چیرې دی، ایران ته تګ راتګ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل خاور کې د القاعده شبکې د غړیو د اوسیدو راپورونه ردوي، خو وایي چې د بن لادن د کورنۍ یو شمېر غړي پر افغانستان د امریکا له حملې وروسته ایران ته ورغلي وو او د سعودي عربستان په غوښتنه ایران دا کسان وویستل. ایران دا هم ویلي چې په 2010 میلادي کال د بن لادن لور په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته سپارلې وه، درې میاشتې په سفارت کې وه او بیا له هغه ځایه سوریې ته لاړه.
مننه. و موردل چې واشنگتن د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کشر زوی حمزه بن لادن پر سر یو میلیون ډالر جایزه وټاکله.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو سیمند کې د ټول سوالي اتل خلاص تاسو سره په تماس کې ما د نظر د ټول لپاره دی. ټول باید وې چې ټول د افغانستان د خلکو ملي هویت او د یو سره ده. دا اجرایی رئیس د سوی علي شورا څخه د ورته مشر څخه دا غوښتل راغله. نور افغانان د جګړو څخه سلیکټیو دي، ډیر سخت عوامل افغانان په جګړو کې وکړل. ټول باید وې چې طالبان څخه غوښتل دا ده طالب استاد څخه د طالبانو د بچل څخه غوښتل دا ده چې د افغان حکومت سره خبرو
بله، زریاد احمد د هلمند ولایت تکجکی ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. موږ ډیر خوشاله یو د دغه کار، د حکومت د دغه کار څخه ډیر خوشاله یو چې دا اوس په تکجکی ولسوالۍ کې فلام شبکه فعال کړې ده او ارزنه اوس کار کوي او هیله لري د حکومت څخه چې تر دغه لا هم په حال کې چې څه کار وکړي او ډیر کمزورې ده شبکه ډیره او چې څه په تکرار کې تر دغه نه کې ډیر شکایت وکړي. ډیر خوشاله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په نړۍ کې یو شمېر مشهور ستوري او لوبغاړي کله ناکله د ناروغیو د مخنیوي لپاره بس پنه کوي. په دې ترس کې مو د هالیوډ د څو تنو ستوريو له تازه هڅې ملالۍ بشیر خبروي.
نوې واده سوي د هالیوډ جوړه مایلی سایرس او میړه یې لیام هیمسورث د ګڼو نورو هالیوډ د ستورو ترڅنګ د سرطان ناروغۍ د څېړنې او ورسره د مبارزې لپاره پیسې ټولوي. فلم ستوري ګبرایل یونین له کلونو راهیسې د سینې د سرطان د درملنې لپاره کمپاین کوي. د هالیوډ دا ستوري د سرطان د ناروغۍ د وجهي صندوق په نوښت سره هر کال راټولېږي. د دې صندوق یو مشره او د ټام هانکس میرمن ریټا ویلسن وایي تمه لري چې دا وار تر 2 میلیون ډالر پورې راټول کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فخرالدین د هلمند لواشیر ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د شورا په اډه کې جګړه روانه ده. د دا سمس څلور بجې او 3 دقیقې راستولې. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان د خلکو په کورونو کې سنگر نیسي او کله چې هوایي ځواکونه بمباري پرې کوي ملکیان وشل کیږي. له هلمند بیا شو دا خبر لرو چې سردار محمد ارمانی د هلمند لګرمسیر لیکي چې باران شروع شوی دی. د هوا په ارتباط بشیر حبیب زای له لوګر علی کې د ازر له ولسوالی چې له سهار رئیس سخت واوره وری شي. بشیر احمد پوپل له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د خدای اراده و سوله به ګران افغانستان ته راځي. تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي افغان حکومت باید د هغو افغانانو غم وخوري چې په هند کې بند پاتې دي او پروازونه له هند افغانستان ته ځنډول شوي دي. البته تازه خبردار لرو چې آریانا افغان هوایی شرکت د ایران له لارې د هند لور ته پروازونه پیل کړي دي، خو د الوتنو د ټکټ بیه یو څه ګرانه ده. زرمینه او نظیفه لکلات دغه یو خبره لیکي چې په خیرواریانو کې افغان بیسیم شبکه سم کار نه کوي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه احمد تکل اوروي.
د هلمند ولایت چارواکي وایي د 215 میوان قول اردو پر قرارګاه د لیزه حمله شوې ده او جګړه اوس هلته روانه ده. د هلمند د والی ویاند وایي چې افغان پوځیانو په ځوابي حملو کې څلور برید کوونکي او یو شمیر نور وسلوال وژلي دي. د فاریاب ولایتي شورا وایي طالبانو په قیصار ولسوالۍ کې د ملي اردو او د ولسي پاڅون څوارلس سرتیري وژلي او ارکلک نومې سیمه یې نیولې ده. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه افغان ځواکونه چې د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوابه سیمه کې د طالبانو لخوا کلابند شوي وو ژغورل شوي دي. 209 شاهین قول اردو وایي چې افغان ځواکونو د طالبانو محاصره ماته کړه. د فاریاب د ولسي پاڅونوالو قمندان نظام الدین قیصاري له خپلو شلو تنو ملګرو سره نن سهار د جنوبي سلنګ په اولنګ سیمه کې د پروان د پولیسو لخوا ونیول شو. د پاکستان حکومت وایي چې له هند سره د کړکیچ د کمولو د یوې نښې په توګه نن خپل هوایي قلمرو یوه برخه پرانیستی دی. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان او بخښي د اسلامي دولت او نورو تروریستي ډلو پر ضد جګړه د نسلونو جګړه ده او پای ته نه ده رسېدلې. او متحدو ایالاتو د القاعده شبکې د بنسټي ښودونکي اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د ځای ځایګي د موندلو په اړه د معلوماتو په بدل کې تر یو میلیون ډالرو پورې جایزه اعلان کړې ده.
نن په ارکی د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوی غونډه پیل شوې ده او تر دې د مروانه ده. کابل ته ورزو واصل وصال موضوع تعقیب کړي ده. وصال صاحب، په دې غونډه کې څه پرمختګ شوی؟
زیاتمن شبر صاحب، په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د نوماندانو د پروګرامونو د وړاندې کولو بهیر څو شپې وړاندې پای ته ورسېد او ممکن په څو دقو کې د رای ورکونې بهیر پیل شي. راغلي ولس د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندان به د خپل خوخي نوماند کمشنران ترای ورکوي او په پایله کې به سفر لستنه ټاکل کیږي. دلته د دې تر څنګ چې د نوماند کمشنرانو خپل پروګرامونه وړاندې کړل، په زمين کې بحثونه هم راپورته شول چې لا هم دغه بحثونه دوام لري په ځنو نورو بیلابیلو مسایلو باندې. د کمشنرانو په ټاکل کېدو سره داسې ویل کېږي چې ستونزه نه هواریږي. البته ځینې د ولسمشر انتخاباتو نوماندان دا غوښتنه کوي چې په کمیسیونونو کې باید د حکومت د مداخلو مخه ونیول شي. تر څنګ د بهرنیو مداخلو خبره هم دلته کېږي چې دوی وایي چې باید دا بند کړی شي. ځینو نوماندانو د حکومتي امکاناتو د استفادې په اړه هم په حکومت نیول ځینو بیا ویل چې ځینې کسان لا هم په حکومت کې کار کوي چې د قانون له مخې دوی حق نه لري. ورته نور ډېر زیات مسایل هم ول چې په دې باندې
مثال صاحب دغه ټکو ته چې تاسو اشاره وکړه چې ځینو نوماندانو دا انتقادونه درلودل، دا خو یو څه موضوع د باندې هم دي. د کمشنرانو د غوراوي بهیر باندې دوی څه انتقاد درلود؟
د کمشنرانو د غوراوی په برخه کې څو مسایل ول چې په غو باندې دوی بحثونه وکړل. یو د عمر مسله ده چې 15 کاله باید د نوماند کمشنرانو لري، چې په دې کې ځینې کسان داسې هم شته دوی وایي چې عمرونه نه دي پوره کړي چې ممکن د رای ورکونې وړاندې دوی په یو توافق ته ورسیږي چې بلاخره هغه کسان چې عمرونه 30 یا 40 کاله دي هغوی ته اجازه ورکړي چې هغوی ته رای وکړول شي. او کنه بل مسله د تحصیلي اسنادو مسله وایي چې ځینو کسان هغه تحصیلي اسنادو کې ستونزې دي، مشکلات دي، هغه مسله دوی یاد کړه. په زمن کې ځینو نورو کسانو موضوع دا یاد شو چې په ځینو ګوندونو پورې دوی اړوند دي چې باید دوی د ګوندونو په اړوند نه وي. او خپل رحمت نبیل چې ولسمشر نوماندی هغه وویل چې ځینو نوماند کمشنرانو باید د تعهد واخیستل شي که پاینده کې دوی باندې ثابتې کړي چې دوی د کوم ګوند غړي دي، باید دوی جواب دی ووسی په دې برخه کې. په دغه کسانو کې شبر صاحب چې ټول مشمیرې سلور ته تنو ترسيږي د خبرسوار لسته ټاکل کیږي او په دې کې ټول مخې د ماستر کچې پورې زده کړې کړې 55 لیسانس دي او سلور تن هم ډاکټرا لري دا شان د قومونو په حساب هم و درشتنه پښتانه خودل شوی یو درشتنه تاجیکو یو ولنه سلور تن ترکمن درې تن ازبک او یو تن هم پښې خودل شوی چې په دغه نومان کمشنرانو کې د دوی نمونه اخیستل شوی دی شبر
بله بسل سب تاسو په پیل کې ویل سي اوس په رای ورکی او دا کمشنران به وټه کې نو دا خدا معنا لري چې وی موافقه ته سر رسیدلې دي چې کمشنران انتخاب کې
خو یو شی به دوی موافقه ته رسیدي بیا یو بل نومان دی ول مشل پاسپورت کې هغه یو بل بحث شروع شي دغه درلین شایلانو کې چې دوه کسان باید لاړ شي او کسان انتخاب کې رایه چونه وکي صندوق ته لاړ شي خو حکمتیار سه بیا لاس پورته کوي چې زه ملاحظه لرم خبرې لرم هغه بیا خبرې پیل کړي رقم دا شی په پای ته رسیدلی اوس بیا ډاکټر عبدالله لګیا دی وینا کوي خبرې کوي یعنی بحثونه راپورته کېدو په حال کې دي په ځینو بیلو مسایلو باندې چې ما پیل کې یو څه یادونه وکړه وګورو چې بالاخره دوی څه توافق ته رسیږي خو د زیاترو ټینګار پم دی چې دغه پروسه باید بالاخره بشپړ شي او نوې کار شي
واصل وصال مننه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
وړاندې ازادي واوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې ساسو په ځغ سبت شبي پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام ته مخ کړو د سیمې یو مهمه موضوع راخلو د هند او پاکستان ترمنځ زیات شبي کړکېچ ته په پام سره آیا د دې خطر شته چې د دواړو هیوادو ترمنځ بل بشپړه جګړه وشي د ازادي راډیو ګندهارا وی پانی په دیاړه د سیمې ځو نړیوالو چارو د کارپوهانو نظرونه او د هند او پاکستان پوځي ورچاو ته په یو راپور کې کتنه کړې چې مهمه برخه نوریاس نوري وړاندې کړې
پر هندي ځواکونو د ورستۍ حمله ورسته چې په څول سيزو کې تر ټولو خونړې و د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ او شتر رسیدلې ده د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پول واپس مکه د فبروري د 14 مله حمله ورسته چې له څلويختو زیات هندي سرتیري پکې وژل شو او مسولیت په پاکستان کې دی د جیش محمد ډلې منلې پر دې ډلې د هند حمله له ګواښونو ورسته د هند هوایي ځواکونو جټ الوتکو د تیرې دوشنبه پورس د پاکستان په بالاکوټ کې د دې ډلې یو لوی مرکز پنه خکړ لدغه حمله ورسته په تیرو دو ورځو کې د دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو هوایي او ځمکني ځواکونو سره مخامخ شوي او په خپلو کې څونه خټه کړې دي په کشمیر کې کنټرول لاین یا د هغې کرښې په اوږدو کې چې د کشمیر سیمه سره جلا کوي د پاکستاني او هندي سرتیرو ترمنځ نښتې او د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د بل د الوتکو د راغورځولو او یو بل ته د جګړې له ګواښونو سره آیا د دې خطر شته چې د هند او پاکستان ترمنځ بله بشپړه جګړه ونښلي د هغو هیوادونو چې په 1920 کال برېټانیا څخه د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته تاسیس شوي ترمنځ د پیښو شوو درې جګړو دوی د کشمیر پر سر وي شاشانګ جوشی چې لندن د خبریدونکو اکونومست مجلې د دفاعي چارو ایډیټر دی د ازادي راډیو د ګندارا وی پانه ته وویل چې پر هندي ځواکونو خنړی حمله او د هند پارلماني انتخاباتو ته په پام سره چې څو میاشتې وروسته ترسره کیږي د ډېر احتمال چې هند پوځي اقدام وکړي د هغې په وینا له 2003 میلادي کال راهیسې داسې یو خطرناک وضعیت هیڅکله هم نه و رامنځته شوی جوشی وویل هغه کال هم د هند او پاکستان ترمنځ په ممبئی کې د یهودانو پر یو مرکز د ریل ګاډي په مرکزي تمځای او څو عصري هوټلونو د منظمو حملو وروسته چې نوې ډیلی تور په پاکستان کې د رپ لشکرې ته یې بډلې پورې کړې وو د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ او تر رسېدلی وو په دغو حملو کې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي وو د نیویارک د البانی په دولتي پوهنتون کې د جنوبي اسیا د چارو کارپو کریستوفر کیل ریوای د پوځي شخړې د رامنځته کېدو احتمال ډېر زیات دی هغه ګندارا وی پانه ته وویل چې هند بخای لکه د 2014 کال د پیښې په خبرګون کې د پاکستان د خاورې دننه محدود ځایونه پنه خکړي په هغه پیښه کې د هند تر کنټرول اند کشمیر کې د اوري په سیمه کې شل هندي سرتیري وژل شوی وو د هند پراخ مساحت نفوس او اقتصاد په پام سره داسې ښکاري چې د دې هیواد د ځواکونو شمیر د پاکستاني ځواکونو په نسبت زیات دی اټکل کېږي چې هند به په اوس وخت کې په خدمت کې فعال 1,200,000 سرتیري ولري او د احتیاطي سرتیرو شمیر به هم د پاکستانیو 1,300,000 دوه برابره وي دواړه هیوادونه د ټانکونو او نورو زغروالو وسایلو د لرلو په برخه کې هم سره توپیر لري هند او پاکستان دغه راز بیلابیل توغندي او اټومي وسلې هم لري هند لوی هوایی ځواک لري خو ډیر الوتکه لکه په روسیه کې جوړ شوی میک 21 ډوله زړی دی. حال دا چې د پاکستان د هوایی ځواک جټ الوتکه څناڅ په عصري وسایلو سمبالې دي. د هند پراخ مساحت په پام سره د پاکستان په نسبت د هیواد بحري ځواکونه ډیر دي، خو په هر صورت ښاغلی جوشي په دې باور دی چې هند به د دې لپاره چې د جګړې په ډګر کې برلاسی وي د متعارفو ځواکونو د منسجم کولو په چاره کې له ستونزو سره مخ وي. نوموړی وایي د هند لپاره به څو اونۍ وخت ونیسي چې د پاکستان په وړاندې خپل ځواکونه له پولیس سره ځای په ځای کړي، خو پاکستان بیا په دې برخه کې د هند په نسبت ژر دا کار کولی شي. خو جوشي د دې یادونه هم کوي چې د دواړو هیوادونو اقتصاد او پوځي بودیجې ډیر سره توپیر لري. د چارو کارپو کریستوفر اکلری وایي دې ته په پام سره چې له 1991 کال راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ بله بشپړه جګړه نه ده شوې، دا نه ده روښانه چې که د دوی ترمنځ بله بشپړه جګړه پیل شي هند به ګټونکی وي. د اکلری په وینا له 1991 کال راهیسې ډیر څه بدل شوي. هغه وایي د کارګیل لنډې جګړې چې پاکستان د خپلو ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ وښوده چې دواړه هیوادونه به د جنګي وړتیاو له پلوه د یوې بشپړې جګړې د پیښېدو په صورت کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادۍ اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومنې. دا اونۍ به د بیلابیلو پیغامونو په ترڅ کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ستونزې او د چارواکو خبرې تر ووروم چې آزادۍ رادیو سره کړې دي. د نورو ولایتونو او شهرونو څخه هم ستاسو نظرونه او شکایتونه سته، خو د خبرونې د وخت په امکنولو سره به خبرو کوم. خو تر څه د مخه غوړم هغه پیغامونه په ګډه وورو چې تاسو دوستانو د افغانستان د عمومي غوښتنې یعنی د سولې په اړه مو راستولید. پام دې سره بخبرونه پیل کو.
سلام علیکم، زاج محمد یم، زابل ولایت خاک افغان ولسوالی خدای کثر په هغه باندې غونډه باندې یو د هغه نظر درکوم. خدای دې وکړي چې دا جوړ وشي، موږ ټول ورته انتظار یو. که چې خدای دا جوړ وکړله موږ لپاره مخه ډیر کومکونه دلته راولېږي. خدای تعالی
السلام علیکم، هغه ګولم د کنتاره مې څنګه ولې دي مازه طالبانو د امریکایانو سره د غلې چې سرکسین خپل جوړ خبرې د سروکي بلای د افغانان نکټلې بس د ډیر سپیډ سول څو د څو به وې چې څو د څو د څو به خپلې بلای د جوړ خبرې څوک ور باندې لاندې کې چې د پاک افغانستان قرار کې وسلام.
السلام علیکم، زه شاکر پرپیان د هلمند ولایت نه. زه د افغانستان د حکومت او طالبان دواړو نه داخله کوم چې په خپل منځ کې سرکښین او خبرې سره وکړي. نور نه پاکستان ته اجازه ورنه کړي زموږ په سوله کې مداخله وکړي، ځکه چې پاکستان مداخله وکړي زموږ د افغانستان په سوله کې پاکستان د بسوله رانه شي. پاکستان زموږ دشمن دی، زموږ په خرابه خوشاله دی. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زما ټوله د افغانستان عام ولس ته دا وینا ده چې د سورې د پاکستان کولو ځوانانو ته چې کم فساد تشکی کې دی په دې کیسه کې هغه باید چې ورک شي، او کومو مجاهدینو طالبانو ته زما دا وینا ده چې خپل پر عام ولس باندې زړه وسوځي د سورې پاکستان ته ځانونه متظر کړي. او سلام
سلامونه احترامات، محمد حکیارم د کندهار ولایت نه می تماس نیولې لري. مرورونه وسلوال طالبان یا وسلوان وسلوال کومه ډله چې په افغانستان کې تخریبي عمل تر سره کوي، غوته خاص پیغام لرم چې اول په وسلوال طالبان باندې دا ژغ کوم چې هر هغه کومه ډله یا هر هغه کوم کړی چې زموږ د افغان ملت په ځان یا پتاوان تمامیږي، لکه زموږ څه مکاتب ورانه وي، زموږ څه کلینیکونه ورانه وي، زموږ څه مدرسې ورانه وي، زموږ څه سرکونه او پلچکونه ورانه وي. د هغو مخه باید وسلوال ونیسي، ځکه چې په دغو کارونو کې د دوی هم تاوان دي او د افغانستان خصوصا د افغانستان د ولس هم تاوان دي. باید هم دوی وکړي، هم افغان حکومت وکړي. زما پیغام ورته دغه دی چې د سولې په باره کې باید د افغان حکومت سره مخامخ دی خپل کړي،
لکه محترم ولس مشر محمد اشرف غنی چې دا خبره کړې ده کدی دفتر په جلال آباد کې غواړي کې په هلمند کې غواړي کې په کندهار کې غواړي کې په کابل کې غواړي په کهار ولایت کې وي چې دی دفتر و غواړي د سولې په اړه کې مخامخ باید کښېني خبرې وکړي. دا تر ټولو غوره بولم چې دوی په مسکو کې یا په روس کې یا په بل مملکت کې یا په قطر کې دوی کښېني د سولې خبرې کوي، باید په خپل مملکت کې مخامخ دوی ته کښېني. دا یو ښه فرصت دی. خو زما پیغام دی کشر و په صفت تاسې ته داسې دی چې نور راسئ خپل ملت ته یو داسې ګام یو داسې سلحه